پېښور کې د مازیګر 15 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنۍ خبري ګډه کې زه هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه ورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د میډیا ډیولپمنټ بل په نوم د مجوزه قانون خلاف د خبریالانو احتجاجي ناسته نن په دوی مرز هم دوام لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي انجونه د زده کړو اجازه لري خو هله هلکانو به جدا په اسلامي حجاب کې کښېني. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر کابل ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د خبریالانو احتجاجي ناسته نن په دویم ورځ هم دوام لري. دوی د میډیا ډیولپمنټ بل په نوم د مجوزه قانون خلاف په احتجاج دي او له حکومت غوښتنه کوي چې دا قانون دی نه جوړوي. د میډیا ډیولپمنټ بل په نوم د دې مجوزه قانون په ترڅ کې حکومت د رسنیو لپاره ضبطه کار جوړول غواړي چې ویل کېږي په سرغړونه کې به یا لسو لکو تر 15 کروڑ روپیو جرمانه لګېدای شي. خبریالان تور پور کوي چې حکومت د دې په ترڅ کې د دوی ژغ خاموش ول غواړي. خو د عمران خان په مشرۍ حکومت کې څه هم د دې قانون مسوده نه د پډاګ کړي خو وايي چې دوی د رسنیو پر ازادي باور لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د قوالی ضلعو د روغتیا په څانګه کې د نویو برتیو د تحقیقاتو لپاره کمیټه اعلان کړې ده. د وزیر اعلی دفتر د سپتمبر پر 12 په یو خبر پاڼ کې ویلي چې په دې درې کسیزه کمیټې کې به د قانوني چارو د اسټبلیشمنت ډیولپمنت او منصوبه بندۍ څانګې سیکرټریان شامل وي. خبر پاڼه زیاتوي چې دا کمیټې به په 2 اونیو کې دننه وزیر اعلی ته رپورټ وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر پر 9 د قوالی ضلعو روغتیا څنګه کې د 401 نویو برتی کړل سویو شزینه او نارینه نرسانو په اړه خبرونه مخې ته راغلل. په دې کې یوازې یو کم دیر قبایل د قبایلی ضلعو او پاتې نور زیاتره د ملکن ډیویژن اوسیدونکي دي. د دې پر ضد د قبایلی ځوانانو تنظیمونو او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړیو سخت غبرګون وښود او له صوبایي حکومت د تحقیقات غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وای په دې هیواد کې انجونه زده کړې کولای سي خو له هلکانو به جلا ناستې وي او اسلامي حجاب به لازمي وي. عبدالباقی اکانی د سپتمبر پر 12 په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دوی هڅه کوي د ښځینه زده کوونکو لپاره ښځینه استادانې وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر 15 د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته د لوړو زده کړو بهیر درېدلی و. شخصي پوهنتونونو په جزوي توګه د زده کړو لړۍ پیل کړې خو حکومتي پوهنتونونه لا هم بند دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فیلیپو ګرانډي د حالت جاج اخیستو لپاره کابل ته تللی دی. نوموړي د سپتمبر پر 14 کابل ته تر رسیدو وروسته پر ټویټر لیکلی چې د سفر پر مهال به په دې هیواد کې د جدي بشري اړتیاو جاج اخلي او د 3.5 میلیونه افغانانو هغو افغانانو حالت به ګوري چې په سږ کال کې بې کوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره تر 625 میلیونه ډالرو زیاتو مالی مرستو غونډولو په خاطر نن د سویټزرلینډ په جنیوا کې نړیواله غونډه کوي. ملګری ملتونه دا ګام په داسې حال کې اخلي چې تیره میاشت د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دې جګړه ځپلي هیواد کې د بشري بحران رامنځته کېدو اندېښنې څرګندېږي. او ایران پر دې سلا سوی دی چې نړیوال څارونکي دي د کیمرو لاري د دې هیواد حساس اټومي ځایونه وڅاري. ایران دا اعلان د سپتمبر پر 12 له هغه وروسته وکړ چې د اټومي انرژي د څار نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د ادارې له مشر محمد اسلامی سره په تهران کې خبرې اترې وکړې. د خبرونو پای.
نمشال رادیو خبرونه موردل په روانه خبرونه کې رودونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په پاکستانی خبر اعلان له پرون راځي په اسلام آباد کې د پاکستان میډیا ریګولیټری اتھارټي په نوم دی او مجوزه قانون پر ضد په احتجاج دی.
د صحافیانو سره کوم زیاته کیږي لګیا دی او د صحافیانو आवाज چې دی هغه د بندولو کوشش کوي موجوده ګورنمنت.
په پیښور کې د های کورټ یو وکیل چې د ورکو کسان مقدمه عدالت ته وړي دي وایي ریاستی ادارې په دغه معاملې کې له عدلی سره تعاون نه کوي.
اوس پورې حکومت های کورټ ته جواب کدري ورنکو چا یې دا قسمی سره شته یا نشته.
او د سپتمبر پر 12مه په منګوره کې د سوات د یو نومیالي خطاط شمس الاقبال شمس د سلوختم مراسم د وی غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو.
کاغذونو پوستکو پتورو پکدوارو پدې باندې د الله نومونه او کلمې او مختلف آیاتونه لیکل.
هله ده لمشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو د پاکستان خبرالانو لپاره نه سي په اسلام آباد کې حکومت زد احتجاجي مظاهره پیل کړې ده. دوی وايي حکومت د میډیا ریګولیټری اتھارټي میډیا ډیولپمنٹ ریګولیټری اتھارټي په نوم یو قانون جوړول غواړي او په دغه ترڅ کې دوی په خبره غواړي چې پر خبریالانو بندیزونه ولګوي او هغوی لپاره جرمانې تجویز کړي. دوی په خپل احتجاج کې غوښتنه کوي چې حکومت دغه بل بیرته واخلي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او دغه د حکومت وزیرانو په وار وار ویلي چې پاکستان کې میډیا آزاد ده او دا چې دوی د میډیا آزادۍ ته ژمن دي. تفصیل اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورٹ کې اورو چې د اسلام آباد د مظاهره چانو په غږونو پیلېږي.
دا اوازونه د پینډی او اسلام آباد د هغه صحافیانو دي چې د ستمبر په 12مه د اسلام آباد پریس کلب نه تر د پارلیمان د ودانې پورې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتھارټي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د پارلیمان د ودانې مخې ته یې درنا پیل کړه. احتجاج کې د صحافیانو وینا و چې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتھارټي په نوم حکومت کوم بل راوړل غواړي د دې په ذریعہ به په صحافیانو بندیزونه ولګي او صحافیان به بیا د رښتیا او خبر نشي ورکولی. نو باید چې حکومت دا بل بیرته واخلي او یا پکې د صحافتي تنظیمونو سره مشوره وکړي او دوی په اعتماد کې واخلي. د اسلام آباد صحافي عبدالهادي قریشی مشال ریډیو ته وی دا بل دوی په صحافت یو حمله ګڼي.
آج کا جو یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے وہ
پاکستان دیوی نن چې دلته کوم احتجاج کیږي هغه د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتھارٹی پر ضد دی. حکومت چې کوم بل جوړ کړی دی او زمونږ دا درنه به د قومي اسمبلی مخې ته روانه وي او چې د پاکستان صدر نن په 14 تاریخ اسمبلی ته وینا وکړي د هغې وروسته به دا احتجاج ختم شي. زمونږ غوښتنه ده چې د میډیا ډیولپمنټ اتھارټي بل منظور نه کړی شي. نو موږ دا ګڼو چې میډیا ډیولپمنټ اتھارټي بل د صحافت په ازادۍ یو حمله ده. یو بل صحافي فرهاد هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
زمونگا مشران سینئر صحافیان چیری پا گنش میر تعداد باندے دل تک موجود دی. پدے کے زمونگا دا پورا پاکستان دا اسلام آباد پریس کلب مشر او بانی افضل بٹ سے پقیادت کے او نور ہم دیر زیاد قائدین راغلی دی او دا دی احتجاج مقصد دا دے چی دا صحافیانو سرا کم زیادے کی گی لگیا دے او دا دی سرا سرا دا صحافیانو آواز چی دے آغا دا بندولو کوشش کئی موجودہ گورنمنٹ. جو دا دی احتجاج مقصد دا دے دا زمونگا مشران قائدین چیری آغا با فیصلہ کئی چی دا احتجاج با دا سو وقت پوری مونگا مینٹین ساتو اور روان بوی.
دا ذکر دا حکومت پا دے حیوات کی دا میڈیا کنٹرول کولو لپاره د پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنوم یو بل راوړل غواړي چې پکې د صحافیانو په وینا د میډیا لپاره سخت قانونونه تجویز کړی شوی. د رستیو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری جاری شوی یو بیان کې ویلي چې د دې میډیا ډیولپمنټ اتھارټي جوړولو رستو به رسنۍ د یو ضابطې تر لاندې کار کوي او که کوم چینل یا بلې د رسنۍ کومې ادارې د دغه ضابطو سرغړونه وکړه نو د 10 لک روپو نه تر د 25 کروڑ روپو پورې جرمانه به پرې لګي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټ پورته کړئ.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د سپتمبر پر لسمه له پاکستانی ډان ټلی ویژن سره په مرکه کې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان هغه غړي چې په جرمونو کې ککړ نوی حکومت ته تسلیم شي نو د غوی د مافای پر خبره غور کېده شي. د حکومت دو مخالفه ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند د نوموړي د بیان ته خبرګونونه خولې دي. دوی ویلي د پاکستان ریاست او موجوده حکومت د ترهګرۍ په ختمولو کې سنجیده نه دي او دا چې د ولسمشر دا بیان خایي د وسلوالو د لا پیاوړتیا سبب شي. بلخو د پاکستان حکومت او هم پوز وایي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د قربانیو په ورکولو بریاوې ترلاسه کړې دي. تفصیل د انیسی اجمل په دې رپورت کې.
د حکومت دوه مخالفه ګوندونه پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند وای د تحریک طالبان پاکستان ډلې د غړو تسلیمي دروستو د بخلو پړه د ولسمشر بیان پر اتلونکو کې د ترهګرو د حسولو او د دې ډلې په هیواد کې د موجودګۍ سرګندونه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند او د عوامي نېشنل پارټي غړو د خبري لاغه دور وزیرستو مشال ریډیو ته وکړي چې ولسمشر عارف علوی د ستمبر په لسمه ډان نیوز چینل سره د مرکې پر مهال ویلي وو د تحریک طالبان پاکستان هغه غړي چې په جرمونو کې ککړ نوي د دې ډلې نظریه پریږدي او حکومت ته تسلیم شي نو حکومت به په بخلو غور کوي. د افغان طالبانو لخوا د دې باور په تناظر کې چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف د ترګرې لپاره نه کاروي له ولسمشر عارف علوی پښتنه او شوه چې آیا تحریک طالبان پاکستان اوس د پاکستان لپاره خطر دی او کنه. نو نوموړي په جواب کې وویل
نه ٹی ٹی پی ہے تھریٹ
نہ تحریک طالبان پاکستان کو حق دے د افغان طالبانو دوی می یا درای می کچی د مشرتابه لخوا دا خبر راغلی چې دا کسان دلته اوسه دی شي خود پاکستان خلاف بسنه کوي. د پاکستان حکومت ویلی هغه کسان چې وسله وغورځوي او د پاکستان آئین ومني نو پاکستان به هم د هغوی پر بخلو سوچ کوي.
پاکستان به سوچي کی ایمنسٹی دے نه دے.
د ولسمشر د دې خبرې په خبرګون کې د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید قمر مشال ریډیو ته ویل چې تحریک طالبان پاکستان په هیواد کې د یو شمېر حملو ذمہواری منلې ده نو په داسې کې دغه د بخلو پړه بیان غیر ذمہواره او د غندنې وړ دی.
غیر زمواره بیان مخته راغلی دی. موږ د دې غندنه کوو. تحریک طالبان پاکستان یوازې وسله نه دی اوچته کړې بلکې په زیاتو جرمونو کې ککړ دي. زما دا خیال دی چې په افغانستان کې په حالاتو د قابو اچولو لپاره د پاکستان حکومت نه یوازې افغان طالبانو بلکې تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې زیاتول غواړي. تحریک طالبان پاکستان معاف کول په راتلونکي کې هر ول تره غریتا د لمن وهلو مترادف دي.
تحریک طالبان پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د غړو بشیر بلور او هارون بلور د وژنې د پیښور په ارمی پبلک سکول د حمله ترڅنګ د یو شمېر بریدونو ذمہواری منلې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل چې د پاکستان ریاست او موجوده حکومت په ترګره ختمولو کې دلچسپي نه لري نو ځکه په خپل ذمہوارو کسانو دا ډول بیانونه ورکوي.
دلته هم ٹی ٹی پی چې کوم دی دا موجود دی چې هغه رغی خپل سټیټمنټ هم ورکړی دی نو دا دی ذهني تور دی خبري ته خلک تیارې ډز ډز به شروع کوي نو دا خبري بیا دا غې نه په انټرو کې کوي.
د پاکستان حکومت او فوج وای چې په هیواد کې د وسلوالو ډلو خلاف کارروایی کوي او ترګرې سي جنگ کې ډېری قرباني ورکړي دي. په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د سیډنیس مرکز مشر منصور مسید ویلی چې د تحریک طالبان پاکستان غوښتنې ډېرې لوی دي نو په داسې کې د مافیا خبرې د غی لپاره ډېرې وړې دي.
اول خو دا څه خلک چې دوکاونه چې هغه په داسې نوي بل د افغانستان شه چې طالبونه چرنګې کوبل ونی ولی او ټول ملک یې ونی ولی نو دا سره خو ای ٹی ٹی پی اوسلې ډېرې چګې شوی وي او ویس کې پریزیدنت دای تا دا افرز کی هم په خیال دا خو ډېر کم وي
شنون کے عامر رانا بیا وای چې د پاکستان موجوده حکومت وړاندې هم د تحریک طالبان پاکستان او د بلوس بلتون پالو ډلو د وسلې غورځولو په صورت کې د مافیا خبره کړې ده خو په دې د عمل څه ثبوتونه مخته نه دی راغلی.
حکومت نے اندیا دیا ہے کہ وہ
اس دا پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان تا یو واری بیا دا اشارہ ورکڑی دا چې کا وسله وګورځوي نو معاف کول شي. خدا هم یو پښتنه ده چې آیا تحریک طالبان پاکستان با دا ومني؟ زما خیال دا نه دی چې دا تحریک طالبان پاکستان غړي با دا وړاندیز ومني، ځکه چې مخکې هم نه دی منلي.
په سینټ کې د کورنیو چارو د قائمه کمیټه مشر او د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي محسن عزیز مشال ریډیو ته ویل چې د وسلو غرزولو په صورت کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د بخلو پړه د ولسمشر بیان د هیواد د امنیت لپاره ښه دی، خو په دې لړ کې بل سیاسي ګوندونو او نورو اړوند ادارو سره خبرې کیږي.
دیکھیے، ہارڈ کور کریمنلز دی یا داسے خلق دی چھے کم عام آفی وقتی او اہو پورا نوز کئی چھے داسے ایکٹیوٹیز کے بعد نب شاملی گی نو ٹک دے دا عام آفی والا خبر چھنگا جے افغانستان کے شوے دے کو دے باندے پورا سوچوں پکار دے.
تحریک طالبان پاکستان دا اولس مشر عارف علوی دا مافے دا بیان پڑھالا سندی ویلی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو تنظیمونو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دې سیمو ځینو منتخب استازو د هغوی له احتجاجونو وروسته چې وایي په سرکاري محکمو کې په تیره په صحت محکمه کې د قبایلو د برتای پر ځای له بهره کسان غسل کیږي، د صوبې اعلی وزیر د دې مسلې د پلټلو او داغه د حل لپاره یو کمیټه جوړ کړی ده. محمود خان د دې کمیټې ته د خپل پلټنو پرنا کې د رپورت جمع کولو لپاره دوه اونۍ وخت ورکړی دی. تفصیل غلام غوث سره کوي.
په دغه اړه د سپتمبر د 12مې په ماخام د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې اعلی وزیر محمود خان د صحت په محکمه کې د نرسانو د برتی کولو په اړه د قبایلی اولس د شکایتونو نوټس اغستلې دی او د وزیر اعلی د هدایتو پر وړاندې کې د قانوني چارو د محکمه سیکرټری، د اسټابلیشمنت ډیپارټمنټ سیکرټری او د منصوبه بندي د محکمه سیکرټری باندې مشتمله کمیټه به د قبایلی ضلعو لپاره د نوي نرسانو د برتی کولو د ټول عمل پلټنې کوي او دا به معلوموي چې آیا دغه ټول عمل د قانون او میرټ د اصولو مطابق شوی دی او کنه. او دغه کمیټې ته دا هم ویل شوی دی چې دا دی هم معلومه کړي چې ولې د قبایلی ضلعو لپاره ګمارلې شوی زیاتې نرسې او نرسان د قبایلی ضلعو په ځای د نورو ضلعو سره تعلق لري. د کمیټې جوړولو په سرکاري نوټیفیکیشن کې دا هم ویل شوی دی چې یاد کمیټې دی په حکومتي پالیسۍ کې د بدلون لپاره داسې سپارښتنې هم تجویز کړي چې تر مخه د قبایلی ضلعو لپاره په برتیانو کې زیات خلک هم د قبایلی ضلعو نه واغستل شي. یاد دی وی چې د تیر زیارت په ورځ د قبایلی ضلعو لپاره په برتی کړې شوی 1499 نرسانو په پوسټونو د قبایلی ضلعو نه یوازې د یو کم دیرش کسانو د ګمارلو د خبر وروسته د قبایلی ضلعو ځوانانو او د یادو سیمو د صوبایي اسمبلی غړو سختي نیوکی کړی وي او دوی غوښتنه کړې وه چې د قبایلی ضلعو لپاره په دغه پوسټونو دی هم د یادو سیمو خلکو ته نوکریانی ورکړې شي. خو د سیادت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې دغه پوسټونو لپاره 15% درخواستونه د ملکن ډیویژن د ضلعونه راغلی وو او په دغه وجه په برتی کړې شویو کسانو کې زیاته شمیره دغه سیمې سره تعلق لري. خو بیا په صوبایي سملای کې د قبایلی ضلعو د ځینو غړو لخوا د احتجاج وروسته د اتوار په ورځ د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دې مسلې د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو امر ورکړو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
اردوونکو، پرون د اتوار په ورځ په جنوبي وزیرستان کې لدغه سیمې په کمی سملای کې د استازي چې علي وزیر نومیږي او لوی مدیر صاحب د کراچۍ په زندان کې قید دی، دا د خوشی کولو لپاره یو لاریون وشو، احتجاج وشو. لاریونوالو په خپل ویناګانو کې وویل چې علي وزیر د پښتني خاور لپاره تل د امن غږ پورته کړی، د غلطې ترهګرۍ خلاف خبره کړې ده، او دغه د کورنۍ ګڼ کسان هم د ترهګرۍ پیښو ښکار شوي دي، او دوی بیا هم ټینګار وکړ چې دغه زر تر زر د خوشی کولو لپاره د حکومت اقدام وکړي. د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې معلومات راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند 13 ورځ په 12 سپتمبر په وانکشه د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر د کراچي زندان را خوشي کولو غوښتنه د پوره احتجاجي لاریون کړای دی. د سویلي وزیرستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي جمال مالیار د احتجاج په وخت په خپل وینکشه وویل،
علی وزیر د پښتانه بچای دی، د وزیرستان د خوبر اوسیدین کای دی، د علی وزیر خاندان د پښتانه د حقوق د پورا په وزیرستان کښې او په فاټاک کښې د دهشتګردۍ د ختم کولو د پورا، او هغه قوتینه چې هغه د پښتانه سره ظلم جبر کو، هغه قوتینه چې هغه وزیرستان ته دهشتګردۍ روري، هغه قوتینه چې په وزیرستان کښې د وزیر خورته انتها پسندی روری او په دا خوره بنده مسلط کیږي، داغه خلاف دغه پلاکه مبارزه کړی دو.
د قطبی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی نماینده میر کلام وزیر هم د احتجاجی لاریون کې برخه و خستی و، او احتجاج په وخت په خپل و ناکشی و ویل،
پچار دا سوا چې احتجاجی نامیز د تعلیم د پورا کړای چې د میز په علاقه شه تعلیم نشتا، احتجاجی نه چې میز دی ژوند یغه ضروری ته د پورا کړای چکیم انسان ته پچار وی، بدقسمتی دا دو چې می سپیره کوم یو کاس منتخب کی پټول کوم یو کاس خواش کی چې دا د می خبره کو د پاکستان د حکومت سره چې د می کوم مسالې دی هغه ته په ګوته کوي، بیا حکومت دی هغه حال روبوسی. نن ډېر د افسوس خبره دو چې می احتجاج د یخ سړی د پورا کی د کوم منتخب نماینده دی چې هغه په جیل شه پرت دی، دا روغلی ټول خلک دا غوښتنه کو چې زر نظر د علي وزیر خلاص کړل شي.
مشال ریډیو چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند احتجاجي لاریون په باراکښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولی، هغوی وویل
بالکل د علي وزیر دی هغه جیل کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغه د رهایی په حق کې مظاهره کړې ده. په دې کې دا دی چونکې دا زیر تجویز د عدالت کې دی، دې عدالت نه رجوع کړو زیاته بهتره به ادره کې عدالت
د سویلی وزیرستان نه د قومی اسمبلی نماینده علی وزیر تیر کال د دسمبر په میاشت کښې د پاکستان حکومت د ریاستی ادارو په خلاف خبرو کولو په الزام کښې گرفتار کړی دی، او دا وخت علی وزیر د کراچی په زندان کښې خپلې ورځې شپې تیروي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ په علی وزیر لګولی شوي الزامینه نه مانی. اشتیاق ماسی، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو دا په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ وایي تر هغې به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکوي چې خپلوان یې نوي موندل شوي. په تیرو شاو میاشتو کې په دې صوبه کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا بیا احتجاجي مظاهرې کړي دي، او حکومت یې د ورکو کسانو عدالت ته وړاندې کولو غوښتنې کړي دي. دوی د خپلو کسانو د ورکولو تور پر امنیتي ادارو پورې کوي، خو امنیتي او استخباراتي ادارې په وار دوی په وار وار ویلي چې دغه خبرې دغه تورونه بې بنیاده بدلې دي. په خیبر پښتونخوا کې د لادرګه کسانو مسله ولې نه حل کیږي او د دې تر شا لاملونه څه دي، دا به د ګلیاز په دې رپورټ کې واورو.
وکیل شبیر حسین کے گیانے وائی دور کو کسانو مسئلہ دم رپے چلے داچ عدالتوں نے ہم پہاوارے کی بیوہ سمالمے گی نموڑے لسو کلون رائی سے دور کو کسانو مندلو عدالت دوڑان دے کولو او دہاگوی دے خوش کولو لپارا قانونی مبارزہ کوی یہ گیانی دا سپتمبر پر دولسما لمشال رسر پا خبرو کی دا جان پری پنم دا حقی خزی قصہ وکڑا چھ سلور زامن یہ لدو زرا شپاڑسم کال رائی سے ورک دی
یہ عدالت کی دیر زیادتو جلو لگ دا گئے زنانا دا دی چرف دا عدالت کی نیچے رمالے ہو دا سرٹیپیکیٹ را تا چیز دا اس خزی نی دی دا کن چیز دی لشوری ما تی اجازت کن دوش دیر دی نکازان و کبز کزوان خزی دی ولس نا بالیغ معشومان دی او عدالت ہم بے بس او عدالت مجلو لگ پول سرکاری و کلام مجلو لگ خلق مجلو لگ دا دا سر یاستی داری دی چیز دی
خدا دی یواز د جان پری قصه نه ده په پاکستان کې د بشری حقوقو اداري وای چې په 13 پاسه یوونی ملسیزه کې په هیواد کې لزګونه کسان ورکشوي چې پکې د ډیرو د مړی ژوندۍ او ځای ځایګي پته نه لګي په تیرو کلونو کې د ورکو کسانو د موندلو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره او لاریون شوې دي په تیرو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا بیا احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت یې د هغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړي د پاکستان حکومت وايي د ورکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره سرکاري کمیشن خپل دندې ته دوام ورکړي او په 2006 کال کې هم لسګونه کسان کورونو ته ستان شوي په پاکستان کې زیاتره ورک کسان د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو او د بلوچستان اوسیدونکو دي چې د ورکوبولو تور یې پر پاکستاني امنیتي او استخباراتي ادارو پوري شوي خو حکومت دا تور ردوي او سرکاري کمیشن هم وايي چې موندل شوي کسان دا نه وايي چې چا تختولي ول او چر یې ساتلي ول په پیښور کې د ورکو کسانو موندلو لپاره د مظاهرو منتظم د مندو لال باچا صافی د سپتمبر پر 12 مشال ردیبل چې په هغه خار کې د ورکو کسانو لپاره د مظاهرو باوجود حکومت سنجیده نه بریخي لال باچا صافی وای په راتلونکو څو ورځو کې بعد د تازه احتجاجي لړۍ محلويش اعلان کړي
صبر را مساله حل شوی نه احتجاج بروان یو د احتجاج ته ختمې دوه خبرې نشته د قندارونو امیر اوزل د میسنګ پرسن والا او وارث ورسا چې دا غوي مشر ټاکلې ده کنه د احتجاج هغه نظر نیټه او ټیم ټیبل به جوړې شي
د صافی په خبره په تیرو 12 کلونو کې یوازې لمومندو لزګونه کسان ورک شوي دي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر هینا جلانی د اگست پر 15 مشال لیتو ویلی ول چې په پاکستان کې د بشری حقوقو په سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده چې د هواري په برخه کې تر وسه خاص پرمختګ نه دی شوی پښتنه دا چې د ورکو کسانو ستونزه د پاکستان د لوړپورو عدالتونو د امرونو باوجود ولې د ځنډ ښکار ده او نه هواریږي وکیل شبیر حسین گیانی وای په پیښور های کورټ کې تر زرو قضیه لا هم نه دی فیصله شوی نو موري د سپتمبر پر 12 مشال لوتویل ځینې قضیه خو ان ل 2013 کال رئیس د ځنډ ښکار دي
چې کله نه مسلم پرسن پلیز جمع کو کو په کورټ کې جمع کو په نور د درته نو کې جمع کو په دې کې نو سومل چې ریاستي ادارې د حقوقي ادارې ایسای شو ای بی شو ایم ای شو ایف سی والا شو پولیس شو سجدي شو وغیرہ د ټول دین د هوم سیکټر د خبر پورتلو د سوبینا د فدریشن نه جواب وړي چې تاسو دا سرچ کې تاسو سره دا کم ځای کې دي اوس پوری حکومت ای کوټ ته جواب کدري ورنکو چا دا قسم سرشته یاني
د پاکستان استخباراتي ادارې د ورکو کسانو پر موضوع نه غږیږي او حکومت وايي هغه ادارې د خلکو په تختولو او ورکولو کې ککړې نه دي ملخو په کمی سملې کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال اپریدی د سپتمبر پر 12 مشال لوتویل چې پر دې موضوع یې سو ځلې له امنیتي ادارو سره ناستې کړې دي خو د هر کس قضیه جلا جلا اړخونه لري
چې موږ سپارښت لتلی وو یو کرنل سیب له موږ یو نوم ورکړی وو چیرې دا نوم دې دا ولې میسنګ دی نو هغه چې کله هغه لک پیش کړو نو هغه بیا سپداش انداز سره خپل انټروډکشن د موږ ټول مخامخ وکړو چې ما دې دې کې خودکش سړې تیار کړو په دې باندې ما ډزې کړې دي دې دې نه ما سر کټ کړو نو دا ټول خبرې پر ریکارډ باندې هم موجود دي چې کوم خلک میسنګ دي دا غوي خامخا انٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کے انوال دی دا ملکی داری چی سمر ازام زما استارونو بچی دی
دا ورکو کسانو کورنی او فعالان وای چی حکومت دی حق کسان عدالت تا وران دیکلی که جرم ور بندی ثابت شی نو بیا دی ور تا سزا ور کلی لاپریدی می او پختل چی حکومت ولی حق کسان عدالت تا نو وران دیکوی او ریاستی داری ولی عدالت تا زواب نوای نو مولی دا دی دا دلیل ور کل چی زینو عدالتونو پتیر وقتونو که لوی مجرمان خوشی کلی چی دا هیواد او ولس پا زیان تمامیگی پا پاکستان کی عدالتی نظام پر ثبوت او شواهدو ولاړ دی او کو پر دې اساس پر چا جرم ثابت نشي نو بیا عدالت خوشی کوي خو د ورکو کسان لپاره د سرکاري کمیشن وای د روان 2021 کال تر پیله یې 4022 ورکو کسانو قضیه حل کړې دي کمیشن زیاتوي د نورو قضیو د هواري هسي هم کوي
مشال رادیو لتا سره ده
په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته د میډیا ډیولپمنٹ بل په نوم د مجوزه قانون خلاف د خبري اعلان احتجاجي ناشته نن په دوه ورځې هم دوام لري. د میډیا ډیولپمنٹ بل په نوم د مجوزه قانون په ترڅ کې حکومت د رسنوي لپاره ضابطه کار جوړول غواړي چې پر سرغړونه ویل کیږي ل لسو لکو تر 25 کروڑ روپۍ جرمانه لګیدای شي. خبري اعلان تور پور کوي چې حکومت د دوی خاموش کول غواړي خو حکومت دا تور ردوي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د قبایلی زلو د روغتیا په څنګه کې د نویو برتیو د تحقیقاتو لپاره کمیټه اعلان کړې ده. د وزیر اعلی دفتر د سپتمبر پر 12مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کمیټه به په دوه اونۍ کې د ننه وزیر اعلی ته خپل رپورت وړاندې کوي. د قبایلی ځوانانو تنظیمونو او د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړیو پر دې ګمارونو سخت خبرګون شولای وو او له صوبایي حکومت ته د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وای په دې هیواد کې نجونې زده کړې کولای شي خو له هلکانو با جلا ناستی وي او اسلامي حجاب به لازمي وي. عبدالباقی اکانی د سپتمبر پر 12مه په کابل کې خبري غونډې ته ویل دوی هڅه کوي چې د ښځینه زده کوونکو لپاره ښځینه استادان وټاکي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري UNHCR مشر فلیپو ګرانډي د حالت جاج اخیستو لپاره کابل ته تللی دی. نوموړي د سپتمبر پر 12مه کابل ته تر رسیدو وروسته پر ټویټر لیکلی چې د سفر مرمحال به په دې هیواد کې د جدي بشري اړتیاو جاج اخلي او د 3.5 میلیون هغو بې کوره شویو افغانانو حالت به ګوري چې 15 لکه پکې یوازې 6 کال بې کوره شوي دي.
مشال ریډیو لن خبرونه اوریدل او سبب له موضوع ملګری ملتونه نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لړې کچې و غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه د غونډه کې په افغانستان سره د بیړنې او بشري مرستو په لارو چارو خبرې کیږي. په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټې ویلي له افغانستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي. تفصیل له اسد الله لودینا اورو.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډیر جزئیات نه دي خبره شوی خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د انلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخ کې نیمایي وګړو چې 13 میلیونه کیږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځای کېدنو دا اړتیا نور هم ډیره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال لپاره تر اوسه څه باندې 15,500 کسان له خپل اصلي مینو بې ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایی آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې 13 اونۍ په 3 ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورسپانې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپل همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانی 2 میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغه عام افغانانو سره چې د خبرې کړي ورته ویلي چې د وی اوګدي جګړې د پای ته رسیدو هیله ورته پیدا شوې دي. ملګری ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندوی موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی افغانستان ته خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. نوموړی پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورغی او د طالبانو د حکومت له مشر محمد حسن اخوند سره وکتل. دغه سفر انځورونه ښیي چې د دواړو لوریو لید کاته په ارګ کې شوي دي. تفصیل بیا هم له اسدالله لودینه.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړې. متقی پرون ماښام رسنیو ته د محمد بن عبدالرحمن السانی او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند د ملاقات جزئیات داسې څرګند کړل.
په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د نړیوالو د غبرګونو د چلند پر اړه باندې هم خبرې وشوې او دواړو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به د افغانستان سره دوامداره دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه دا چې دا یو ښه سفر وو، یو ښه مجلس وو.
متقی وایي د لیدو کتو کې طالبانو د کابل هوایي ډګر د بیا فعالولو په برخه کې د قطر د تخنیکی همکارۍ ستاینه وکړه. د د په وینا د قطر د چارواکي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې نوی حکومت اعلان کړی، نو د قطر د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړپوړی بهرنی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم دا د لوړپوړي بهرنی چارواکي لومړنی سفر یاد کړی او ویلي دي طالبانو ته د حکومت مبارکي هم ورکړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ملاقات پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم حاضر وو. قطر د سیمې هغه هیواد دی چې ویل کیږي پر طالبانو ډیر سیاسي نفوذ لري. دا هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او طالبانو هم دې هیواد کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او بین الافغاني خبرې پر مخ بیولې. محمد بن عبدالرحمن السانی کابل کې د پخوانی دولت د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم لید کاته کړي. عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړو لورو له افغانستان سره د قطر پر همکاري خبرې کړي او د یو پراخ بنسټ نظام پر جوړېدو یې نظرونه سره تبادله کړي. قطر له افغانستانه د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان کارکونکو د تخلیه په عملیاتو کې هم مهمه ونډه درلوده. د دې عملیاتو پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ، شاوخوا 1,000 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ولېږدول شول.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي په راتلونکي تعلیمي نظام کې به د جنکو لکانو په ګډه د زده کړو مخه ونیول شي. نوموړي پرون په کابل کې خبرونه ته وویل جنکۍ کولی شي د شرعي حجاب او پردې تر شا له سکرینه په استفادې د نارینه استادانو درسونو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان د کنټرول تر کنټرول وروسته ځینې افغانان او نړیوال د ښځو د حقونو په خاصه توګه د زده کړو او کار روزګار په اړه اندېښنې لري. تفصیل له کابله زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خصوصي پوهنتونونو کې نوي مقررات ټاکي. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي له دې وروسته نجونې او هلکان نشي کولای په ګډ یو ټولګي کښېني. نوموړي دا خبرې د یک شمې په ورځ په کابل کې بي خبري غونډې ته وکړي.
شری حجاب هغه لحاظ دا ضروری و دی پر دې تر شا هغه کولی شي چې مثلا هغه استاد درس ورکوي دلته به د سہولتونو برابرولې د سکرین د لارې یا د نورو عصري وسایلو د لارې هغه کولی شي چې د استاد هغه درس هغه عملاً دا هم وګوري.
ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا شي، خو هغه پوهنتونونه چې امکانات نه لري کولی شي د وخت د بدلون او د هلکانو او نجونو په منځ کې د یوې پردې په درولو سره د ګډ درس مخه ونیسي. د نوموړي په خبره دولتي پوهنتونونه به هم ډیر ژر بیرته پرانستل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به نور کدرونه هم وګمارل شي او هغه کدرونه چې غواړي له بهر افغانستان ته راشي د هغوی لپاره به هم زمینه برابره شي. کی نو موړې وای کوم کتابونه چې لیکل شوی او یا هم ژباړې ته اړتیا لري د حقې چاپ لپاره به هم کار وشي. خو ځینې پوهان او د پوهنتون استادان وای دا به ستونزمنه وي چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې جلا شي. د پوهنتون پخوانی استاد ودیر صافی
پانتون کے چھ دے زائل لہذا دے سنفنو دے ٹولگیو دے کافی اندازے نشتون لہذا او امدا ڈول ہم دمر استادان نارینا پکار دی چھ ہم دمر زنانا نہ استادان ہم وی چھ انجنو تا درس ور کی نو دا مسئلہ چھ انجن او الکان پوهنتونونو کې بل بل درس وایي د کې هیڅ شک نشته چې وخت نیاز لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته ټول پوهنتونونه وتړل شول او تحصیلي چارې له ګډوډۍ سره مخ شوې. که څه هم خصوصي پوهنتونونه بیرته په خپل فعالیت پیل وکړ، خو لا هم د لوړو زده کړو بهیر په عادي ډول نه دی پیل شوی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا یو این ایچ سی آر پر پاکستان او د افغانستان پر نورو ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي. پاکستان کې د دې ادارې مشر وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله سخت کال شپږ لکه خلک بې کوره شوي دي. د دې په وینا له دوی څخه د اکثرو هغو ژوند ته خطر پیښ دی او ځینې غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي. بلخوا د پاکستان د سرحدي چارو د وزارت پارلماني سیکرټري وایي له افغانستانه هیڅوک پاکستان ته تګ نه غواړي. ده البته زیاته کړې چې یوازې هغه افغانان به پاکستان ته پرېږدي چې سفري اسناد ولري او یا هم د علاج زده کړو کاروباري مقصدونو لپاره هلته تګ وغواړي. خو ځینې افغانان بیا وایي چې په هیواد کې یو شمېر ستونزو سره مخ دي او غواړي چې د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته ولاړ شي. تفصیل اسرا عالم مومن داور.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر له پاکستان غوښتي چې هغو افغان کډوالو ته په هیواد کې ځای ورکړي چې په افغانستان کې یې ژوند په خطر کې دی. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر پردی وایي دې راپورونو اندېښمن کړی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو قریبا تر 40 پورې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې کړې دي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې هغو خلکو ته یې د عامې معافۍ اعلان کړی چې په افغانستان کې یې د پخواني حکومت پر مهال د امنیتي یا نور حکومتي چارواکو دندې ترسره کړي دي. خو قیصر وایي چې دا قسمه ډېری خلکو ورسره د ټلیفون، ایمیل او نورو لارو تماس نیولی ورته یې ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې دی او پاکستان ته تلل غواړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویاند په 11 سپتمبر مشال ډیو ته وویل معلوم ورته نه ده چې دا مهال څومره افغانان پاکستان ته تلل غواړي. خو نوموړی وایي دوی به هغو افغانانو ته د پناه اخیستو سرټیفیکیټونه او نورې مرستې ورکوي چې په افغانستان کې یې ژوند ته ګواښ وي. د ده په خبره دې لړکیې د پاکستان له حکومت سره رابطې هم شروع کړي دي.
یوازې ماشوم یا زنانه وي یا نور داسې لکه دغه سره کار کړي، بس ملټري سره یا نور این جی او سره، هیومن رایټس ادارو سره، یا صحافیان یا نور داسې هغه یو پوره لیست دی هغه باندې چې هغه الیجیبلټي کرایټیریا باندې هغوی پوره شي، نو بیا هغه کیسونه د هغوی پروسس کېږي.
بلخوا د پاکستان سرحدي چارو وزارت پارلماني سیکرټري اقبال پردی وایي تر دې دمه یو افغان د کډوال په هیڅ پاکستان ته نه دی ورغلی او نه ورتلل غواړي. نوموړی وایي دا هسې پروپاګاندا ده چې افغانان خپل هیواد پرې خودل غواړي. د ده په خبره د دې هدف په کابل کې د طالبانو سرپرست حکومت بدنامول دي. البته نوموړي په 11 سپتمبر مشال ډو ته وویل چې هیواد یې له افغانستان سره سرحدونه نه دي تړلي، خو په پولو یې سختي ځکه شروع کړې چې دا رنګ هغه کسان پاکستان ته ورنشي چې په افغانستان کې د جګړو پر مهال یې جیلونه مات کړي یا نورو جرمونو کې ککړ دي. نوموړی وایي دا وخت له افغانستانه یوازې ناروغان، زده کوونکي، کاروباریان او نور قانوني دستاویزات لرونکي کسان پاکستان ته د ورتلو اجازه لري.
جیلونه فرار شوي خلک دی یا راوتی خلک دی، په دې کې بعضی ملتنم شته دی، بعضی تحریکار هم شته دی. او پاکستان یو خود مختار ملک دی، د دې ویزا پالیسی دا، د دې پاسپورت او دې باندې راتګ دی. نو دا څه غونډه ده چې دا یې چرته یو اگر یو پتر روان دي دخل.
خو په کابل کې ځینو کسانو د نوم او غږ نه ریکارډولو په شرط په 11 سپتمبر مشال ډو ته وویل چې دوی په افغان امنیتي ادارو کې کار کړی او ویریږي چې حسینه د طالبانو لخوا ورته کوم تاوان ورسیږي. دوی وایي غواړي چې دوی او کورنۍ یې د پاکستان په ګډونو نورو هیوادونو ته ولاړ شي. خو په خبره یې چې هیڅوک یې غم نه خوري. بلخوا بیا ځینې افغانان چې د علاج لپاره پاکستان ته تلل غواړي وایي چې پاکستانی چارواکي ورسره خپلوان نه پرېږدي. یو افغان میرمن چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی او یو بله ښځه یې د علاج لپاره پاکستان ته بوتللې وایي ډېر په ګرانه واوختل. دا میرمن چې کله د سپتمبر په 10مه د چمن د لارې پاکستان ته واوخته نو هلته یې له رویټر خبري اجانس سره په خبرو کې ویل چې زوی یې ورسره پرېنه خود. دا وایي اوس به څنګه علاج کوي ځکه چې پیسې یې هم له زوی سره پاتې شوي.
اوس بل عملیات څلور کوو د اسد مریضه ده علاج مې په دغه کې پرواده لري سو ګرځوي نه راکې بلاش اوس د اینه قریب لرم نه یې سي لرم.
یادونه دا چې لکله نه د 15 اگست رهیسی طالبانو کابل نیولې نو ډیری افغانانو د نور هیوادونو مخه کړی. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمېر افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي چې پکې 44 لک یې په پاکستان کې دي. البته ملګري ملتونه وایي چې د کشمیري لدی هم زیات دي ځکه چې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې لا هم نه دي رجستر شوي.
اسلام محمد رپورٹ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د یمی خان د ټپې درته ورو. مشال ریډیو دا د یمی خان ټپیو په کوري د وسیبل د کرکټ په اړه یو رپورت د نیوزیلند کرکټ کلب ډرا اتل سکاله پس پاکستان ته تللی دا ټاکل شوی د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ولنه یو ورځنۍ لوبه د روانې سپتمبر میاشت پر 18مه په راولپنډه کې وشي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د کورونا وایرس وبا خطر ته په کتو یو مخصوص اندازه نندارچیانو ته اجازه وی چې په لوبغالي کې دننه د لوبې ننداره وکړي. خو روغتیا پالان اندېښنه ښیي چې د کرکټ د لوبې ښایي په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د لا زیاتېدو سبب شي. نیاز علی خان رپورټ لري.
دا نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا اتلس کال رستو پاکستان تھا دراتلو پاڑا دا پاکستان کرکٹ بورڈ ویان حماد حمید دا ستمبر پا دولسما مشال ریڈیو تو ویل چی نڑیوال کرکٹ پا پاکستان کی بیرتا بحال شوے پراتلون کی سو میاشتو کے بعد نور نڑیوال لوب ڈلی ہم پاکستان تا راشی
نیوزیلینڈ کی ٹیم 18 سال کے طبیل سے بعد پاکستان پہنچ چکی ہے
دے وائی چی دا نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا لا اتلس کالو اگدی مدی رستو پاکستان تا رسی دلی دے یوروزن او پنځه شل اوورا یا ٹی ٹوینٹی سیالی با په راول پنڈی او لاہور کی ترسره شي لومبئی یو روزنی لوب با د ستمبر په ولسمه د راول پنڈی په نیشنل لوبغالی کی پیل کیږي تر اوسه یوازې 25% نندارچانو ته اجازه ورکړې شوې چې په لوبغالی کی لوبا وګوري
او فلحال 25% فینز الاؤڈ هي سټیډیمز
هغه زیاته کړي چې د درې یو روزنی لوبي دویم لوب با د ستمبر په 19 او دریم لوب با په 21 ستمبر د راول پنڈی په غالی کی ترسرشی او پنځه ٹی ٹوینٹی نړیوال لوب با د ستمبر په 15 د لاہور په لوبغالی کی پیل شي چې بیا د اکتوبر په 3 با ختم شي په راول پنڈی کی بعد یو ورځنی هرې سیالی لیدلو لپاره شاوخوا 4500 او په لاہور کی با 5500 خلک د ٹی ٹوینٹی دغه سیالی وګوري د کومې لپاره چې یو ټیکټ له 500 څخه تر 3000 روپو پورې خرڅیږي د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د نیوزیلینډ لوب ډله با په کال 2022 کې هم پاکستان تراشي او ٹیسٹ لوبو او دری یوروزنی لوبی بکی گی دا پاکستان کرکٹ پخوانے لوبغاڑے عبدالرحمن دا سپتمبر پا دولسما مشال ریڈیو تو ویل چی دا نڑیوال کرکٹ جام لمخ کی دا نیوزیلینڈ لوب ڈلی پاکستان ترا تک یو خو خبر دا
بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے ابھی بیفو ورلڈ کپ کے اگینسٹ نیوزیلینڈ
دے وائی چی دا کرکٹ نڑیوال جام سخا اڑان دی دا پاکستان لپارا دا یو خو وقت دی چی دوی دا نیوزیلینڈ سرا پا اڑان دی دا کرکٹ یو لڑائی لوبوی او پا دی سیالو کے بعد دا ٹھولو لوبغاڑو فعالیت ہم مخت راشی او دراتلون کی کرکٹ نڑیوال جام لپاربا دا پاکستان کرکٹ بورڈ تا ہم اسانتیاوی ہر سبا روخانوی چی سوک پا مخکزی او سوک ٹکلے کی دیشی
ہر چیز اوپن ہو جائے گی کہ کون جا سکتا ہے کون آگے آپ کو اویلیبل ہے اور کس کو آپ نے پک کرنا ہے
دا پاکستان کرکٹ بورڈ چارواکی وائی چی دا سیالو پا وقتی پا لوبغالی کی دا سیالو لیدلو لپارا یوازی 25% نندارچیانو تا اجازه ورکړي او دا کرونا وائرس دا مخنیوی دا ہدایاتو عملی کولو سره لوبغالی تا اتلو لپارا دا کرونا وائرس د مخنیوی واکسینو سند هم لازمی ګرځولې شوې دي خو په پاکستان کې ډاکټران اندېښنه لري چې په لوبغالی کې د سیالو لیدلو لپاره د اجازه سره به یو ځل بیا د کرونا وایرس پیښې زیاتې دي شي ځکه چې مخکې لدې د پاکستان سپر لیگ شپږم سیالۍ روان کال په فروری کې د کراچي په نېشنل لوبغالی کې پیل شوې وي او بیا د سیالیو لیدلو لپاره حکومت 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه نو بیا دغه سیالۍ د کرونا وایرس له امله د مارچ په 4 په کراچۍ کې هغه وخت ځنډېدل لیوی چې په لوبه کې برخه اغستون کې ملکی او بهرنی لوبغاړي په کرونا وایرس اخته شوی وو او بیا سو میاشت وروسته په لوبغالی کې د نندارچانو د لیدو بغیر شوی وی بلخوا په پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ودرېدل وو چې د مارچ د میاشتې کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا کرکټ ټیم په لوبډلی وسلواد برید شوی وو د هغې وروسته پاکستان ته نړیوال کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ودرېدلې وه خو بیا په کال 2018 کې د زمبابوې په کال 2019 کې د سریلانکا او په 2006 کی د بنگلہ دیش کرکٹ لوب ڈلی پاکستان تا راغلی وی او بیا د پاکستان سپر لیگ پسیالو کی هم زنی نړیوالو لوبغاړو برخه اخیستی وا نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
ته مشال ویڈیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروگرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوی مجله
په دوو بجو
سروے
پا دوانی مو بجو
تور تمونا
پا درینی مو بجو
دا رنا پا لور
پا پاو کم چلورو بجو
دا کرخی پا غارا
پا چلورو بجو
دا سواد دا سیدو شریف شمس الاقبال شمس چه شاعر ادیب و خطات ہو 13 جولائی میں آش شم پا سیدو کی پیوہ ٹریفیکی پیخہ کی مل شوو دا غد سلوختم مراسم دا سپٹمبر پر دولسم پا منگورا کی دا وی غنڈ پا ترس کی وشول دا غنڈ گڑنوالو چه اکثر شاعران ادیبان و آرٹسٹان و دا شمس پر ژوند و هنری خدماتو خبری وکړي نیاز احمد خان معلومات را کوي
درش پیتا کلن شمسور اقبال چې د سیدو شریف اوسیدونکو او د ریاست سواد شای خطاط پیزان سواد ویو شمسور اقبال شاعر ادیب سره سره یو خطاط هم په زرګونو پنپاره لیکلي چې پکې زیاتره په کانو دونو په پټونو سرمنو لیک شامل دی. شمسور اقبال د ریاست سواد په دستور یو کتاب هم د هغه د مرګ وروسته چاپ شوی. د هغه په یاد کې جوړ کړی شوی دستور مشر میلمه عباسین یوسفزی تفصیلي بحث کې ویل چې ډیر اجز خویا او لوی هنرمن و.
د شمس دا خاصیتونه چې په کاڼو او په بوټو او په برجو په کاغذونو په پوستکو په تورو په کدوارو په دې باندې د الله نومونه او کلمې او مختلف آیاتونه لیکل چېرته څوک د دولت په چکر کې څوک د شهرت په چکر کې او څوک د عہدې او د کرسۍ او د
دستوری جوړونکو کې د منګوري خوږجبي شاعر ظفر علي ناز ویل چې شمسور اقبال به په هر ادبي دستور کې ګډون کولو او اکثر به د دستوري مشر میلمه ته د خپل لاس جوړ کړی شوی پنپاره پډاله کې ورکوله. د په شاعرۍ کې د شمسور اقبال ستاینه وکړه.
تبزلی گی لکن مر پہر دیار شمسا تب جوندے تر ابد قلم کار شمسا تاخ پلکڑی و پجوند منیلار شمسا زما شہید ملگریا زما خوددار شمسا.
دستور کې ګډون کوونکی ظفر علي آرټست چې زیاتره وخت یې په سعودي عربستان او اماراتو کې وسته ویل چې شمسور اقبال د لاس لیک او پنپاره لوی پنګه لري او دغه پنپاره ټول نړۍ سره معرفي کول پکار دي.
کم کار او کم عزت چې الله پاک د شمس استاد د وجنه مونږ ته پاتې کړی دی د بچو اساسه ده د شمس استاد د بچو اساسه ده په ژوندانه به تمام وي استاد نو میرا پنپاره خلک واړي وري کو به نه ځنه خرڅو په سوه جبان دی هغه نه خرڅو ولې هغه ریټ نه وو په 2000 او 5000 روپۍ په زماره کور نه څنګه یو پن پاره اوس کوته د سمتو سره د کور نه کوشش دا پکار دی چې د شمس استاد پاتې شوی آرټ په 200 کې تقسیم شي. یو آرټ بین الاقوامي دنیا ته مو خوله کیدو دلته چې دا زموږ هنرمندانو کړی دی.
دستور کې د سیمې یو شمیر ادیبانو شاعرانو آرټستانو سیاسي او سماجی خلکو ګډون وکړو. دې ترڅنګ د شمسور اقبال درې رونه او زوی هم موجود وو. د شمسور اقبال په درناوي جوړ کړی شوی غونډې ته د هغه رور او زوی اویل چې د شمسور اقبال دوه خاندانونه دي، یو د وینې رشتہ دار دي او بل یې د ادب او پن. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې د پای شیبی دی. لند خبرونه بالا بوریوال کاکړه وور.
په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د میډیا ډیولپمنټ بل په نوم د مجوزه قانون خلاف د خبریالانو احتجاجي ناسته نن په دوی مرز هم دوام لري. د میډیا ډیولپمنټ بل په نوم د دې مجوزه قانون په ترڅ کې حکومت د رسنیو لپاره ضبطه کار جوړول غواړي چې پر سرغړونه به ویل کیږي له 300,000 to 350,000 روپۍ جرمانه لګېدای شي. خبریالان وایي چې حکومت د دوی ژغ خاموشه کول غواړي خو حکومت دا ردوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د کابلي ضلعو د روغتیا په څنګه کې د نویو برتیو د تحقیقاتو لپاره کمیټه اعلان کړې ده. د وزیر اعلی دفتر د سپتمبر پر 12 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کمیټه به په 2 اونیو کې د نن وزیر اعلی ته رپورټ وړاندې کوي. د کابلي ځوانانو تنظیمونو او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړي پر دې ګمارونو سخت غبرګون ښودلی وو او له صوبایي حکومت یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي په دې هیواد کې نجونې زده کړې کولای شي خو له هلکانو بجلا ناستې وي او اسلامي حجاب به لازمي وي. عدالتي عبدالباقی حقانی د سپتمبر پر 12 په کابل کې خبری غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې د ښځینه زده کوونکو لپاره ښځینه استادانې وټاکي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګرانډي د حالت جاج اخیستو لپاره کابل ته رسیدلی دی. نوموړي د سپتمبر پر 13 کابل ته تر رسیدو وروسته پر ټویټر لیکلی چې د سفر پر مهال به په دې هیواد کې د جدي بشري اړتیاو جاج اخلي او د 3.5 میلیونه هغو بې کور شویو افغانانو حالت به ګوري چې 15 لکه پکې یوازې 6 کال بې کوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره تر 600 میلیونه ډالرو زیاتو مالی مرستو غونډولو په خاطر نن د سویټزرلینډ په جنیوا کې نړیواله غونډه کوي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیور رادیو خبرونه واورئ. زهارون بچا بریوال کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکنیار د مشال رادیو ل سټوډیو اوس اجازه ترنغواړو. د خدای پامان.